مصطفی صدیقی قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د ازادۍ راډیو د یو ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپرو. دا د ادبي او هنري مسایلو او بحثونو ته لپاره ځانګړې خپرونه ده. په دې خپرونه کې به د مین حافظ او شاعر قاری برکت الله سلیم د زړه خواله واوري چې د خپلې عارفانه مینې حال بیانوي.
د هغې کتابونو د یو ناکامه مینه وه، د بل نیمګړی مینه وه، او د بل دردونه او فریادونه وو. زمونږ بعضې دوستان کیدای شي چې داسې واجبه ووایي چې دا ناکامه مینه څنګه وه.
له راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به په یو راپور کې واورئ چې ناټو وایي د ترکیې، جرمني او ایټالیا حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې به د خپلو پوځي ځواکونو شمیر د اوس په شان وساتي. خو له هر څه مخکې خبرونه لرو. پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، ناټو وایي د ترکیې، جرمني او ایټالیا حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو اوسنی شمیر وساتي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن سه شنبه د زیمبابوې په وړاندې لوبه وکړي، او پاکستاني پولیس وایي په کوټه کې پرون دوشنبه په 14 کې 11 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل: ناټو وایي د ترکیې، جرمني او ایټالیا حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو اوسنی شمیر وساتي. ناټو تړون پرون دوشنبه دا خبر اعلان کړی دی. په اروپا کې د ناټو لوی قومندان جنرال فیلیپ بریډلوپ رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې یو شمیر غړو هیوادونو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د خپل ګډو پوځي ماموریت د جاري ساتلو ډاډ ورکړی دی، خو جنرال بریډلوپ په دې اړه د جزئیاتو له څرګندولو ډډه کړې ده. ناټو اوس په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې نږدې 14,000 پوځیان لري، او د دې ماموریت د پای ته رسیدو نیټه یې نه ده اعلان کړې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو په اړه څېړونکي هیئت خپل رپورټ بشپړ او پرون دوشنبه ولسمشر ته د کتنې لپاره وړاندې کړ. د دې هیئت د کار هدف د ملي دفاع وزارت په قراردادونو کې د خریداري له اصولو او قوانینو د سرغړونو او اداري فساد څېړنه وه. د پلاوی مشر حمید الله فاروقي ازادي راډیو ته وویل:
هر کسی که در یو استاد تخطی کرده و زمینه سازی کردم
دی وای په دې رپورت کې د هغو وګړو په اړه قضاوت سوی چې له قانوني سرغړونه کړي او د اداري فساد زمینه برابر کړي چې شمیر شای له ډیر شو تر څلوي شپورې وي. شاغلی فرق زیاته کړی چې رپورت په ولسمشر د سپارښتنو او نظرونو تر اوریدو وروسته د مطبوعاتو لاره له خلکو سره شریک کړي. د افغانستان ولسمشر په یو خبر پاڼه کې د دې رپورت ستاینه کړي او د اداري فساد پر ضد د دولت د عملی مبارزې نښه بللې ده. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو یو قومي مشر سرای محکمه کې وژلې دي. د جوزجان د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل وسلوالو کسانو دا سړی چې اویا کلن وو د شبرغان او مزار شریف پر لارې نیولې او بیا یې په منګیچک ولسوالۍ کې تیر برنګ کړی دی. ښاغلی خاشي د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا سړی محمد امین نومیږي او د وسلوالو د هغه زوی درشتولې دی. د خاشي په وینا وسلوال طالبانو دا سړی ځکه وژلې چې د کورنۍ یو غړی د سیمه ییزو پاڅونکوونکو غړی وو، خو وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن سه شنبه د زیمبابوې په وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د مطبوعاتو مسؤل فرید هوتک له زیمبابوې په ټلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله چې موږ تمه لرو چې کثیر ملي کثیر ملي بل هم افغان کرکټ ملي لوبډله خپل هیوادوالو ته خبرې وکړي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د ورځنیو نړیوالو سیالیو لپاره زیمبابوې ته تللې ده. دواړه لورې به د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو هم مسابقه ولري. افغانستان د تیرې جمعې په ورځ لوبه کوربه هیواد ته بایللې و. بیا هم شرغلاست. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې له دولتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د مخه نیسي چې تهران په سوریې کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. عادل الجوبیر په ریاض کې په یو خبري غونډه کې وویل ایران په هغه صورت کې د سوریې د بحران په حل کې ونډه لرلی شي چې په سوریې کې لاسوهنې بندې کړي.
علیه الانسحاب من سوریه وعليها عدم مد السلاح
دی وای ایران باید له سوریه څخه ووځي د بشر الاسد رژیم ته د وسلو لور کول بند کړي او د حزب الله په څیر سوریه ته استول سوي شامل شي باید وباسي نو بیا کولای شي د سوریه په سولې حل کې اشکیل سي خو ایران اوس مهال په جګړو کې اشکیل دی او داسې وایي د دې چې په سوریه کې دی طالبانو قلمرو به اشغال کړي
اراضي عربيه په سوریه
الجبیر پر ایران ژغ وکړ چې د لبنان، سوریه، عراق، یمن او نور عربی هیوادونو په چارو کې دی لاسوهنه نه کوي. سعودي عربستان چې د بشار الاسد د وسلوال اپوزیشن ملاتړ کوي ظاهرا په سوریه کې سرتیری او سلاکاران نه لري. پاکستانی پولیس وايي په کوټه کې پروندو شنبه په 14 کې یو لستانه وژل شو. 14 په یو بس کې سویده د پولیس په وینا د بم په دې 14 کې لږ شل تنه زخمیان سویده د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخستی. ناتو تړون په تیرو ډیر لسکلونو کې تر ټولو ستر پوځي تمرینونه پیلوي. په دې پوځي تمرین کې به د سبا باندې ډیر شهوادونو لړت لړ شپږ د زر پوځیان ګډون ولري. د ناتو د عمومي منشي مرستیال پروندو شنبه وویل چې دا پوځي تړون غواړي څرګنده کړي چې د پوځي جګړې جنګي تاکتیکونو او پروپاګاندا په وړاندې مبارزه کولای شي. د ناتو د چارواکي الکساندر اورشبود ایتالیا په سیسلی ښار کې وویل چې د تړون د سړې جګړې پر مهال هم دا سستر پوځي حرکت تر سره کړی وو او په دې سیمه کې روان وضعیت هغه مهال په پرتله ډیر بې ثباته دی. د ناتو د پوځي تمرینونه د چهارشنبه په ورځ په سیسلی کې پیلېږي او د روان کال د نومبر تر میاشتې به دوام وکړي. په جرمنی کې د پګی ډا په نوم د سختریز غورځنګ پلویانو او مخالفینو پروندو شنبه لارینونه وکړل. پګی ډا جرمنی ته د کډوالو لورتک سره مخالفت لري. د پګی ډا ګن شمیر پلویان او مخالفین پروندو شنبه د جرمنی په درسدن ښار کې لارو او کوڅو ته راوتلی وو. د دې غورځنګ پلویانو پروند د خپل مخکنی لارین کلیزه ولمنځله. پولیس ویلي چې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي و خو د پګیټا د پلویانو او مخالفینو ترمنځ خال نشرتې ایسوي دي. د جرمني د کورنۍ چار وزیر د پګیټا حرکت غندلی او پر خلکو یې ژغ کړی چې د پګیټا په ملاتړ په لارنونو کې لګډونه ډډه وکړي. او د سویس پوز وای چې وی جنگي جټه د هغې روسي الوتکې په اړه چړنیز پروازونه کړي چې د دې هواد حریم ته ورغلې و. روسیا تر دې مخکې پر یو فرانسوي پوځي الوتکې تور لګولې و چې د دوی الوتکې ته تر خطرناکې اندازې ونرده سوی و. د روسیې په وینا په دې توپولوپ الوتکه کې د دوما مشر سرګی نارشکین او د دې هیواد د پارلمان یو شمیر غړي سویس ته تلل. روسیې د دې پیښې په وړاندې په اعتراض کې پرون دوشنبه په موسکو کې د فرانسې سفیر احضار کړ. خو څو ساعت وروسته د سویس دفاع وزارت وویل چې د دوی یو جنګي جټ الوتکه د روسیې الوتکې د هویت پیژندلو لپاره ورستول سوی و. د خبرونو پای
د ازادۍ رادیو خبرونه او ری قدر منوریدونکو مخکې هم یادونه وشو چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبرو خو د دې په لنډه خبري برخه کې لمړی تاسو ته یو راپور اورو. د ناتو چارواکي وایي د ترکیه، جرمني او ایتالیا حکومتونو منلې ده چې په افغانستان کې به د خپلو عسکرو شمیر په اوسنی حالت کې ساتي. ناتو پرون دا خبر اعلان کړ. لدې مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم اعلان کړی و چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د ماموریت موده تمدید کړي. ریټر خبري اژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې جزئیات فرشته جلال زئی اوروي.
په اروپا کې د ناتو لوی قمندان جنرال فلیپ بریډلوف ویلي چې د ناتو یو شمېر غړو هیوادونو ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به له امریکایي ځواکونو سره خپل ګډ پوځي ماموریت ته دوام ورکوي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې نږدې لزره پوځیان لري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په ورستیو کې په افغانستان کې د خپلو عسکرو د ماموریت موده تمدید کړه. جنرال بریډلوف رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ناتو غړي هیوادونه د عسکرو د شمیر په اړه په بحثونو لګیا دي خو د سترو غړو هیوادونو د تعهد د دوام په اړه شک نه لري. جنرال بریډلوف ویلي سموږ یو شمېر هغو هیوادونو چې د نورو په پرتله زیات عسکر افغانستان ته استولي موږ ته ویلي چې د خپلو پوځیانو شمېر به نه کموي. د ناتو د لوړ رتبه چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو د دې تړون یو بل لوړ رتبه چارواکي د رویټرز اژانس سره ژغېدلی او ورته ویلي دي چې جرمني، ترکیه او ایتالیا د ته تیاری څرګنده کړي چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو موجود شمېر به وساتي. د ایتالیا صدر اعظم تیرونی څرګنده کړ چې د یو بل کال لپاره په افغانستان کې د خپلو عسکرو ماموریت ته ادامه ورکوي. د ناتو یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي چې دا پریکړه به عملي شي. ایتالیا د ناټو تر قومندان لاندې لشتلجه وسو شپته اسکر افغانستان ته استولې دي. جرمنی په دې هیواد کې د ناټو تر قومندان لاندې لشتلجه 850 او ترکیه 1500 پوځیان لري. په اروپا کې د ناټو لوی قومندان جنرال فلیپ بریډلوف ویلي موږ باید په افغانستان کې د وضعیت د څرنګوالي پر بنا د خپل پوځیانو د شمیر او راتلونکي په اړه پریکړه وکړو، نه د محل ویش لمخې. جنرال بریډلوف ویلي چې د ناټو یو شمیر غړو هیوادونو د دې لپاره خپل تیاری څرګنده کړی ده. ناټو په عمومي ډول په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې نږدې 6000 پوځیان لري او د دې ماموریت د پای ته رسیدو نیټه یې نه ده اعلان کړې. په افغانستان کې د غوڅ ماموریت په چوکاټ کې د امریکا په ګډون د ناټو تړون د لشتلجه 40 غړو هیوادونو پوځیان خدمت کوي. ټاکل شوی چې د ناټو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران تر روان کال د دسمبر په میاشت کې غونډه وکړي او په افغانستان کې د خپلو پوځیانو تر راتلونکي پړه وروستۍ پریکړه اعلان کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
قدر منوریدونکو، او سم د لویدیز په مطبوعاتو کې د خبرو شوی مطالبه مخکتنه واوري چې رضوان مراد چمتو کړي او په دې پسې به د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام خپور شي.
یو شمیر لویدیځو رسپانو او خپرونو تر 2018 کال پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ساتلو په اړه د ولسمشر بارک اوباما د پریکړې او د کندوز د وضعیت په اړه مقالې او مطالب خپاره کړې دي. ګارډین رسپانې لیکلي زیات شمیر افغانانو او ځینو کارپوهانو د امریکا د دې پلان چې غواړي په افغانستان کې خپل سرتیری پریږدي هرکلی کړی دی. ورځپاڼه د رسنیو او اقتصاد د چارو د یو افغان کارپوهې نیلوفر شجاعي چې دا مهال په امریکا کې میشت ده له قوله لیکلي د ولسمشر اوباما د تیرې اونۍ اعلان یو اخلاقي او مسؤولانه اقدام و. میرمن شجاعي ویلي افغانستان دا مهال په دې وضعیت کې نه دی چې په یوازې سر له ځانه دفاع وکړي. ګارډین د علي محمد په نامه یو افغان په حوله وایي د امریکایي ځواکونو موجودیت د افغانانو او حکومت پر روحي مثبت اغیز لري. ولسمشر اوباما تیره اونۍ اعلان وکړ چې د 2018 کال تر پایه 10000 او د 2018 کال تر ختمه به 15500 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي. نیویارک ټایمز بیا په کندوز کې رسنیو او خبریالانو ته د طالبانو د ګواښ موضوع یاده کړې ده. ورځپاڼه وایي افغان خبریالان چې د کندوز د جګړې پوښښ هیو کړ شکایتونه لري. دا خبریالانو ویلي په ډیرو مواردو کې افغان ملي اردو دوی ته اجازه ورنه کړه چې د جګړې لومړۍ کرښې ته لاړ شي. نیویارک ټایمز وایي طالبانو دوه خصوصي تلویزیونونو ته په دې خاطر چې طالبانو خبرونې منفي تبلیغات وبلل خبرداری ورکړی دی. ورځپاڼې د تلو تلویزیون د خبري برخې د مسؤل لطف الله نجفي زاده خبره نقل کړې چې وایي په تیرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې طالبان دوی ته داسې ګواښ کوي. دا نوموړي په خبره د طالبانو د خبرداري ټول حیران کړی دي. دلی ټلیګراف ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د کندوز د خزینه فعالانو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼې تر دې عنوان لاندې چې موږ بیرته ستنېدی نشو د کندوز د یوې خزینه فعالې کیسه خپره کړې ده. مرزیه رستمي ډلي ټلیګراف ته ویلي کله چې ښار ته د طالبانو له داخلېدو خبره شوه نو د خپلې یوې ملګرې په کور کې پټه شوه. رستمي چې په کندوز کې د ځوانانو او ښځو د یوې غیر دولتي موسسې مشره ده ډلي ټلیګراف ته ویلي څو ساعته وروسته څلور وسلوال چې مخونه یې پټ کړي وو د دوی کور ته ورغلل او د دې له پلار څخه یې وغوښتل چې دا ورته وسپاري. مرزیه رستمي ورځپاڼې ته ویلي طالبانو یو لیست درلود او له وړو هلکانو څخه په استفادې د دولتي مامورانو د انجوګانو د کارکوونکو او په ځانګړي ډول د خزینه فعالانو ادرسونه معلومول. دا مطلب لیکوال وایي مرزیه له یو شمېر نورو خزینه فعالانو او بچو سره په یو واړه موټر کې چې ډرایور یې له دوی سره خواخوږي درلوده سپاره شول څو بلې آرامي سیمې ته انتقال شي. دلی ټلګراف ته رستمي ویلي په لار کې د طالبانو له تلاشۍ سره هم مخ شول. طالبانو ډرایور ته ویل کومې میرمنې چې کار کوي هغې د رامخته شي. مرزیه رستمي ورځپاڼې ته ویلي ډرایور د ځان پروا ونه کړه او په دروغو یې طالبانو ته ویل چې په موټر کې راسره یوازې د کور میرمنې دي.
آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می و منای ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د ایواد نومیالی قاری استاد برکت الله سلیم د خپلو ادبی فعالیتونو په باره کې غږیږي او خپل شعرونه راوروي.
داسې دی چې وایي چې وإن من الشعر لحکمة، شعر چې دی یو حکمت دی.
د شفیق الله رنځور سره زموږ د همکار داود تپان مرکه لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم اورېدلی شئ. په سر کې مسعود نیازی د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
تلې د میاشتې په 22مه د ملي راډیو ټلویزیون په تالار کې د هنر ورځ ولمانځل شوه. په پیل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوستل شو. په پیغام کې له اطلاعات او کلتور وزارت څخه غوښتل شوی و چې په هیواد کې د هنري ظرفیتونو د لوړولو لپاره لازمي هڅې وکړي. وروسته د اطلاعات او کلتور وزیر وینا وکړه او په اوسنۍ شرایطو کې د هنرمندانو په وړاندې پرتی ستونزو وارزولې او خپل لوري هنرمندانو ته ډاډ ورکړ چې د ستونزو په هوارولو کې به هڅه کوي. همدارس د هنر د ورځې په مناسبت د موسیقي د ریاست د وړاندیز په اساس څلورو تنو فقیر محمد، رحماني، علمګل او صاحب ګل ته د موسیقي په برخه کې د استادی لقبونه ورکړل شول. اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی تیرونی عامه کتابتون کوت او د دغه بنسټ د مسؤلینو او کارکونکو ستونزې واورېدې. د باختر اژانس د خبر لمخې د عامه کتابتونونو د ریاست سرپرست دوا خان مینپال په خپلو خبرو کې یو شمیر ستونزې چې جدي پاملرنه غواړي یادې کړې. مینپال وویل چې د کتابونو د ښې ساتنې او د مطالعې مینوالو ته د سانتیاو د برابرولو په خاطر د عامه کتابتون ودانۍ اساسي ترمیم ته اړتیا لري او دغه راز د عامه کتابتون کتابونو، کمپیوټرونو او د کتابونو د ساتنې په خاطر الماریو ته ضرورت لري. د اطلاعات او فرهنګ وزیر ټینګار وکړ چې د دوه غستونزو د لری کولو په خاطر به لازمه پاملرنه وشي. په عامه کتابتون کې شاوخوا 16000 عنوانه کتابونه په دری، پښتو او یو شمیر بهرنیو ژبو موجود دي. د عامه کتابتونونو ریاست په ټول هیواد کې 2 اتیا فعال نمائندګۍ لري چې له هغو څخه 12 په کابل کې فعالیت کوي.
شیخ القرآ استاد قاری برکت الله سلیم چې د قرات او تجوید په برخه کې نړیوال شهرت لري، له شاوخوا 15 کلونو راهیسې په پښتو او دری ژبو شاعري کوي. تر اوسه یې 4 شعري ټولګې چاپ شوي دي. نومیالی شاعر پیر محمد کاروان د استاد د شاعرۍ په باره کې لیکي. د قاری صاحب شاعري هم په روایتي قول د مجاز پر معشوق ډېره راڅرخېدلې. قاری صاحب د مجاز په لاره دا حقیقت در شلته ور روان دی. له استاد سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه در کوم. استاد، شروع خو به په شعر او شاعری کوو، بیا وستاسو د نورو تالیفاتو په باره کې هم خبرې کوو. شعر مو زه ووایم که تاسو کوم هم درته وایستې؟
نو هم به زه درته ووایم.
مهرباني.
بیا به نو تاسو پوه شئ او شیرونه هم بخیر سره.
او نه نه، خو نور شیرونه هم راته وایستید، ځکه ستاسو ډیره عالی شاعری ده او زما خپل ډیره خوښه ده. مهرباني.
رب زما څومره بهتر او عالی شان دی چې په لاس کې قدرت د ټول جهان دی. ټول سنا او صفت خاص ورلره خایي، هم قادر دی هم رحیم او هم رحمان دی، هم پالونکی دی دوارو عالمیانو، هیڅ خطا او سهو نه لري سبحان دی. پادشاهان د دنیا نورو ته محتاج وي، دی دوارو کائناتو نگهبان دی. څوک بچا ته رزق ورکړي تر ابده، څوک بچا ته رزق ورکړي تر ابده، دی په هر ځای د هر چا روزی رسان دی. بې له شکه چې یکه او یگانه دی، د هر کار په اراده کې پرتوان دی. مخ په یو نقشه کې جوړ، رنگ جدا کا، مختلف پیدا کړی هر انسان دی. د زری عمر احتیاج چاته نشته، د زری عمر احتیاج چاته نشتا دل هر چا سره کړي ډیر احسان دی هر څه کړی شي هر څه اوري هر څه ګوري هیڅ شی نشته چې له دزنې پنهان دی برکت سلیم عاصی رب کریم دی برکت سلیم عاصی رب کریم دی خوخ پدایم چې رحمت یې بے پایان دی
او ډیره مننه استاده ډیر عالم ول وست استاده په دې ورستو کې مو خپل ټوله شاعری راټوله کړې ده او په یو کتاب کې مو چاپ کړې ده نوم یې دی د مینې دردونه مبارکي درته وایم او یو څه مو د دې شعرونو په حصه کې راته ووایست په مجموع کې دا څو کتاب دي همدغه ټولګه څه ده اول اوله دینه مو نور تالیفات څه دي
زه به عرض درته وکړم چې زما مسلک او کار خو تماما هغه څه دی چې د قرآن پورې اړه لري وو هغه مثلا مثال د تجوید نه چې ما د تجوید شپږ کتابونه تالیف کړي دي برکت التجوید فارسی او پښتو زیور التلاوت فارسی او پښتو مقدمة الجزري یعنی بركة الباري في شرح مقدمة الجزري چې په جزري باندې می چې د مولا علي قاري یعنی ابن جزري کتاب دی او دا ما شرحه کړی دی پښتو فارسی نور نو د اشعار په لړۍ کې هم درې کتابونه لرم چې اوس څلورم ما دا ټول اشعار چې درې سو څو غزل کېږي په دې کې را جمع کړی دی چې د مینې دردونه تاسو مخکې وفرمایل نو دا هغه کتابونه د یو ناکامه مینوا د بل نیمګړی مینوا او د بل دردونه او فریادونه وو د دې په عنوانونو باندې البته سمنګ بازه دوستان کیدای شي چې د سې واجب وای چې دا ناکامه مینه څنګه وو
وو چې استاد څنګه ناکامه مینه کړی دا پښتنې راته پیدا کی نه پیغام ټول دی د مینی او ما بیا د تماوا چې دا ورستای کتاب د سې چې دردونه بم پکې ختم شوی ناکامي بم پکې رفع شوی او دا به داسې یوه ټولګه یې چې بشپړه مینه به یې او مهرباني استاده
ما چې کله په لومړني کتاب باندې ناکامه مینه عنوان مې ورک مینه خو هغه شی دی چې هر څه چې پیدا کیږي د مینې څخه پیدا کیږي
بې شک
په دې کې شک نشته شاګرد هم چې د کوم مضمون سره علاقه ونه لري مینه ونه لري نو هغه شاګرد په هغه مضمون کې ناکام وي او دلته پر دې ناکامه مینه باندې لږ بخنه غواړم رڼا اچوم
مهرباني
مینه د هر چا سره وی چا سره د یو شی چا سره د بل څه خو بیا هغه هر څومره چې وهی او مخکزي بیا هم هغه مینه چې د هغه څه سره لري سرته نه رسیږي او بیا په خپل مینه کې ناکام دی مثلا ک یو انزورګر هغه کدا سه یو شی انزورکی جوړوي یا امدغه رنگ شاعر لکه ما چې ویلی چې ناکامه مینه که دا مینه کې سره کامیاب وي او یو قوي شعر جوړ کی او هغه هدف ته ورسیږي نو ضرورت د بل شعر بچوي هم دینه معلومیږي چې هر څومره اشعار وایو خدا ناکامه مینه ده ځکه یو د بل پسې پر رنگارنګ حالاتو کې راځي او پر رنگارنګ شکلونو کې راځي نو چې هر شعر ما وویله اخیری عنوان ما ورکه چې دغه مینه چې ما وکړه د دغه اشعارو د ویلو سره یعنی دا ناکامه مینه وا
یعنی بشپړه لانه ده او
یعنی منظور مو ده دی صاحب چې هیڅ څوک په خپل کار کې موافق نه دی په خپل هر سړی خلکو ته موافق ښکاری اما هغه موافق نه وي هغه په خپل کار کې ناکام وي او په خپل د خپل ځان سره پوهیږي چې زه په دې کار کې موافق نه یم ځکه نور کوشش کوي که چرته موافق شي بیا هغه کار نه کوي د یو بل کار مخه نیسي نو د دې په وجه باندې دا شعرونه چې موږ وایو د لومړني کتاب عنوان زمنګ ناکامه مینه او نیمګړی مینه بیا په معنا د دې ده که زه هر څومره شعرونه ووایم بیا هم دا دنیا ده او د هر چا نه په نیمه پاتې ده تاسو به ډیر کسان وګورئ چې ډیرې لیکنې کړي ډیر تالیفونه یې کړي لیکن کله کله په مابین کې تنه پاتې شوی وفات شوی دی او هغه لیکنې بیا بل چا کړي لیکن هغه سه کله کېدای شي لکه د هغې سړي هغه کار چوه مثلا دغه نیمګړی مینې ته لکه دیوال چې بی بنیاده سر ته نه رسیږي لکه دیوال چې بی بنیاده سر ته نه رسیږي نیمګړی مینه تر مراده سر ته نه رسیږي
او ډیر علی
او اخری قصر دی نیمګړی مینه برکت سلیم نیمګړی کړم. نیمګړی مینه برکت سلیم نیمګړی کړم. څومره نیمګړی دا دنیا ده سر ته نه رسیږي.
استاد عشق شیرونه بم در نو ورو یو شیر مده په دې کتاب کې زما خپل هم ډیر خوښ سو. نه پیامه تاسو را ته وایسته کې زه وایم
کوم شیر دی صاحب؟
وای زه چې هر څه قبلوم.
دا تاسو وایئ صاحب چې تاسو خوښ شوی.
زه چې هر څه قبلوم خاطر د چا دی، چې هر څه په ځان منم خاطر د چا دی. ستوغی سپوری همیشه په غوغو اورم، ستوغی سپوری همیشه په غوغو اورم، چې غوغونه کڼوم خاطر د چا دی. رقیبان دې پیغورونه راته کاندي، چې دا هر پیغور منم خاطر د چا دی. هر ساعت هر شیبه ستا له فراقه، چې وړې سلګۍ وهم خاطر د چا دی. ستا په حق کې چې څوک هر څه راته وایي، بس په زړه یې تېروم خاطر د چا دی. زړه مې ډک شي په خوله هیڅ ویلی نشم، پټې اوښکې تویوم خاطر د چا دی. پټ په سرو لمبو ستیشم ښکاره هسې، خوله خندا ته جوړوم خاطر د چا دی. برکت سلیم ستا مینې بیچاره کړم، چې زارۍ وزر کوم خاطر د چا دی. استاده
تاسو ډېر ښه وویل، شعر خو دومره نه و، تاسو ډېر ښکلی
ډېر عالم لیکلی و استاد. زما په دکلمه کې مزه نسته ده استاده. په څو شعرونه مې ستاسو وکتل چې د مخ په باره کې مو ویلي دي، یو څه خو به په دې حیسه کې راته ووایاستئ چې څنګه مو ډیره دلچسپي ده د مخ له توضیح او تشریح او له بیان سره، او بل نورم مو څه دلچسپي په خپلو شعرونو کې، یعنی کومو موضوعاتو ته ډیره توجه کوئ چې هغه وځلوئ په خپل شعر کې؟
تشکر. الله متعال د انسان ټول جسم جوړ کړ، ولې وګورئ چې ټوله پیژندله په مخ کېږي. وګورئ بیا چې دغه نعمات هم هر چا ته او هر څه ته الله جل جلاله ورکړي، هغه د مخ څخه دي. لکه خوله، په هغې کې غاښونه دي، د خدای ښکلي نعمات په خوري، او په هغې کې ژبه ده چې ذایقه د هر څه معلوموي، او په هغې کې ژبه ده چې خبرې پرې کوي، نطق پرې کوي، او په هغې کې شونډې دي چې هم ډېرې ښې ښکاري او هم د ژبې سره شریک ورباندې تکلم کوي. بیا پسې دي وګورئ چې په دې باندې د هر بوی حس کوي، بیا پزای منځ کې او یو سترګه او بل سترګه، چې په دې الله د دید قوت ورکړی دی، او ډیر لرې لرې څه په ویني، او بیا غوږونه دي چې په هغې اورېدل کوي. نو الله جل جلاله دا مخ په خپل قدرت جوړ کړی دی، او دا نور اندامونه صحیح ده چې هر اندام د خدای لوی نعمت دی. اما کله چې دا نور جسم و کالبوت جوړ شو، نو الله ورته وویل مخ زما کار دی، او خدای جل جلاله بیا مخ هغه نعمت دی چې الله جوړ کړ پیژندل په مخ سره کیږي. که دا مخ نه وای څوک به جسد وپیژني. نو دا مخ دی او سر دی چې دا ډیر وګوره چې مغز په سر کې دی، دا هم د مخ څخه دی. همدغه رنګ چې په هر آیات کې راشو د قرآني، نو مخ یې لکه وجهتو وجهیه وجوه وجهاکه، یعنی دا به وی هم داسې، ولې مخ چې دی د انسان ټوله غریزه پیژندنه نعمات ښکلا بدرنګي دا ټوله په مخ کې ده. نو همدا چې دی احساس ټول د مخ نه کیږي، چې ما یو مخ انځور کړی دی او هغه که تاسو وایه تاسو ووایه.
مهرباني استاد، دا شعر به تاسو راته ولولې، تاسو ډیر ښه دکلمه کوئ.
وګوره دا مخ دی ستا خوږی خوږی خبرې، ستا خوږی خوږی خبرې دی خوږې لکه شکرې، دواړه شونډې شکر لبې، په زړه لګي زورورې، ټنډه سپینه ګلورینه، کږی وروز جادوګرې، دا په مخ پراته ماران دي که دې زلف سحرګرې، دواړه سترګې دې ګولۍ دي، عاشقان ولی د لرې، غونډه زنه دی مڼه ده، غونډه زنه دی مڼه ده، سپین غاښونه ملغلری. قدر سا لکه د سروې په قامت کې نامه وری، اداګانې دی خوږې دی، کرشمې دی جلوګرې، په همزولو کې به نه وي ستا په شان ته بختورې. برکت سلیم دې ښکار کړ، آفرین شه پتا نرې.
اکثرا د علماو د دغسې شعرونو په ارتباط باندې کوم تعبیر او تفسیر چې کیږي بیا دوی وایي وایي دا تصوفي رنګ لري، خو ستاسو شعر چې ما واورېده نه پوهېږم، البته زما برداشت به همداسې تصوفي رنګ هم و او غیر تصوفي مینه هم وه پکې. ستاسو خپله نظر څه دی داسې شعرونو، خپلو داسې شعرونو په ایسه کې؟
داسې دی چې وایي چې وإن من الشعر لحكمة، شعر چې دی یو حکمت دی، نظم او نثر فقط دومره فرق لري.
مهرباني.
چې نثر هغه حالات لري چې د یو کلام ارتباط د بل سره نه وي، او نظم هغه څه دی چې دا خبرې پیوند په پیوند وي، د دې دپاره ردیف و قافیه وي. نو شعر همدومره دی، خو که څوک نظم هم ولیکي په هغې ښکلای ولیکي لکه شعر، خو شعر چې دی تاثیر ځکه لري چې د هغو هغه خبرې په شاعرۍ کې داسې پیرل شوي وي لکه څوک چې یو عامل جوړوي او هغه وایي چې دغه مرۍ چیرته کیدم او دغه مرجان چیرته ولګوم. نو د شعر دومره فرق دی، یعنی د نظم د نثر سره. نو که علما په شعر کې تاسې وویل کومه یوه خبره لري، نو شته داسې چې په شعر کې هغه څه ونه ویلی شي چې هغه د شرکیاتو نه وي، یا په شعر کې داسې څه ونه ویلی شي چې هغه حیلمن خو ښه نه وي، نو علما خو دا کار نه کوي. اکثر علماو شعرونه لوستي او اکثر علماو شعرونه ویلي. نو څوک چې په نیکو باندې عمل کوي اوس د دې نه خو څوک انکار نشي کولای چې مینه ګنې په دنیا نشته.
زما همدا ټکی منظور دی استاده، چې دوی اکثره دغه شعرونو ته یا د تصوف رنګ ورکوي او یا دا وایي چې دغه کومه مینه چې ده دا سمه نه ده. نظر مو په دې ارتباط استاده څه ده؟
بخنه غواړم، لا تر اوسه پورې د تصوف په معنا څوک نه دي پوهېدلي. چې هر صوفي نه هم پوښتنه سړی وکړي وایي تصوف څه معنی ده، څوک یې په یو شکل وایي، څوک یې په وایي چې یو پشم دی، څوک وایي چې څنګه دی، څوک، مګر تر اوسه تصوف چا نه دی معنا کړی. خو هغه نیک خویي نه چې دی هغې ته تصوف وایي. اوس یو شعر بل مجبور درته ووایم.
مهرباني استاد.
چې په دې کې ډېر شیان رانغښتي دي. خوله د خولې خبرې غواړي، زړه د زړه سره آشنا وي، ما ته هغه ځای ګلزار دی چې مې چیرته دل رباوي.
ډېر عالي استاد.
سمه ده، دا هر چا ته داسې ده. سپرلي ښه ښکاري په ګلو، محفلونه په یارانو، که چېرته مینه نه وي ګل څوک څه کوي؟
بېشک.
او محفلونه کې ولې ګډون کوي یاران؟ دغه مینه ده پخپله. سپرلي ښه ښکاري په ګلو، محفلونه په یارانو، تله راتله څومره مزه کړي چې بې کبرو بې ریاوي. سړی هله محترم شي چې د نورو احترام کا، څوک چې پورته ځان ته ګوري هغه ښکته له هر چا وي. په بدانو کې به یاد شي چې ناسته یې کړي د بدانو، تل په خنامه یادیږي هغه خلک چې نیک خواوي. چې هر کار او هر مذهب ته بې له عشقه اراده کړي، فکر مشته؟
ډېر عالی استاد.
چې هر کار او هر مذهب ته بې له عشقه اراده کړي، نامراده بشي پاتې، عاقبت به یې رسواوي. ځکه چې په مینه اراده ونه شي یو کار ته، نو هغه شی بیا سرته نه رسیږي.
استاد، د مجازي مینې په ایسه کې مو نظر څه ده؟
نو زه په دې کې څه نه وایم، ځکه علما په دې کې ډېر څه ویلي دي. او مجاز او حقیقت
شاعري خو مالامال ده له مجازي مینې.
ما نو یو شعر ویلی دی، چې آخري فرد داسې دی وایي: نور له آغازه په مجاز کې حقیقت لټوي. اوس به دې نه معنا کړم، دغه به درته معنا کړم. نو نور له آغاز په مجاز کې حقیقت لټوي، ما برکت سلیم آغاز او انجام دواړه ولید.
ډیر علی استاد،
نو دغه څه دی کنه
استاد؟ دا ټولګه خو چاپ سو، لدی ورسته مو شیرونه لیکلی دي، نه مو دي لیکلی
شته دی څه دریو پښتو شته. دغه مطالعه لرم د احادیثو د شپې، چې دینه فارغ شم بیا په نیمه شپه کې یو شعر وایم. کله کله که وشي، که ونه شي نو بیا وایم چې زه خو نو ضرور نه ده، ځکه هستای ما ته همیشه د آیات او حدیث نه ده.
استاد ډیره د چا شاعری ګوره؟
نو هغه القاب چې خ جوړ کړی دی او پیرلی دی، هغه رحمان بابا دی یا خوشحال دی، او نور شاعران هم دی. ولې به ووایو چې مشکله ده؟ مثلا لکه په فارسی کې حافظ دی یا سعدی دی کنه، دغه شاعران چې څومره دي، د دوی شاعرونه بې معنا نه دي. او شعر خو هر څوک جوړوي. اوس ګورو چې تاسو شعرونه ګورئ، وای تاسو مخکې ومویل چې علما وایي چې دغه شعرونه څنګه دي که څنګه نه دي.
دغه علما دغه خبره کوي استاد،
خو زه عرض درته کوم، هغه شعرونه چې پیغام ونه لري او ګډوډي وي او پټ شیان لوڅ کي، که شعر لوڅ شي نو بیا د شعر ویلو ته ضرورت څه دی؟ ټول شیانو ته واسطه وي، او هغه څه چې سترګې ګوري خو هغه به یادوي، نو د نور څه سره غرض نشته، باید مستعار وي. یعنی دې ته موږ ادب وایو کنه، ادبیات ورته وایو کنه. وخت چې ادبیات وایو ورته وایو، نو بیا په بې ادبه لاره وانې ولې منزل کوو؟ ولې زمونږ بعضې دوستان دي چې داسې شعر وایي چې هغه ډېر لوڅ دي، که شعر لوڅ شو کیفیت یې د منځ نه ځي، او هغه شعر چې مستعار وي، پټ وي، درد پکې وي او انسان یعنی جذب کوي او د حقایقو نه ډک وي، او که څه د چا زړه وغواړي چې دې ته شعر ووایي، نو علما بیا هغې شعر ته رښتیا هم ښه نه وایي او باید ورته ونه وایي.
ډیره زیاته مننه،
تشکر
مودان استاد چې رالی او زموږ بلنه مو ومنله. په دې هیله چې په نږدې راتلونکي کې مو نور آثار شعرونه او دا وګورو او بیا خبرې ورباندې وکړو.
تشکر،
ډیره مننه.
کم مشه
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ارواپوهان وایي ستونزه هغه وخت ډیره ستونزمنه شي چې له هغې سره د چلند په چل پوه نه شو. که هر څوک ستونزه سمه وپیژني او درک یې کړي، دې کس په حقیقت کې 50% دا ستونزه هواره کړې ده. پاتې 50 له هغې سره د مخامخ کیدلو په طریقه پورې تړلي. وږمه رشیدي یو حکایت راوروي، وابرو چې حکیم ستونزې ته څه ډول حل لاره مومي.
د پړانګ بریت د کوریا د خلکو یوه ولسی کیسه. په تیر زمانو کې د یون اوک په نوم یوه ښځه اوسېدله. دا د میړه له لاسه بیخي په کوش وه. میړه چې به یې له کوره جګړې ته روانېده، ډېر به نرم او مهربان انسان و. خو چې له جګړې به راستون شو، په تندي باندې به یې هغه د چا خبره اطاعت یې لیکلی وه. تریو ترینګلی او قهرجن به و. په مزه خبره یې ور اخیست، بس پلمه به یې غوښته. یون اوک ته له میړه سره ګزاره کول ډېر سخت ښکاره شول. نور نو د میړه په لیدو له ویرې ریکت اخیسته. د یون اوک کلیوال به چې ناروغ شول یا به بل مشکل ورپیښ شو، اکثره وخت حکیم ته ورتلل. یون اوک هیڅ وخت حکیم ته نه و ورغلی. دی په دې خبره فخر کاوه چې خپل مشکلات په خپل حل کوي او حکیم ته د تلو ضرورت نه ویني. خو دا ځل یې د خپل مشکل د اواري هیڅ حل لاره ونه مونده او حکیم ته روانه شوه. حکیم ورته وویل، سپاهیان چې د جګړې له میدانه راستنیږي ستومانه او معمولا تریو ترینګلی وي، ده راته ووایه چې زه څه وکړم. دی وویل، یو دم دوا تعویز مقصد یو شی راکړه چې میړه مې د واده د لومړیو کلونو غوندې سم چلند راسره وکړي. حکیم ورته وویل، د یو چا په غوږ درد وي، د بل لاس مات وي، دا ناروغي دي. زه د ناروغانو علاج کوم، خو ګمان کوم ته ناروغه نه یې. دی وویل، زه له میړه ویریږم، بې حده ویریږم، همدا مې لویه ناروغي ده. حکیم وویل، درې ورځې وخت راکړه چې علاج دی ومومم. یون اوک درې ورځې وروسته ورغله او حکیم ورته وویل علاج مې دی ومومم. یو معجون شته چې د هغه په برکت به ستا میړه بیرته د پخوا غوندې ښه سړی شي او ستا ویرې به ختم شي، مګر دغه معجون ته باید د ژوندي پړانګ یو بریت ورګډ شي. ته به د ژوندي پړانګ یو بریت راته پیدا کوې. یون اوک وویل دا خو ناممکنه ده. حکیم وویل ما ډیر فکر وکړ، بس همدا یو علاج لري. یون وک په هغه شپه په بستر کې لټ پلټ اوخته او په دې باره کې فکر کاوه چې د ژوندۍ پړانګ برید به له کومه کوي. سپېد چاود مهال و چې له کټه را پاڅېده، یوه کاسه وریجې یې راواخیستې، یو څو غوښه یې ورباندې کېښوده، غلې له کوره ووته. د غر په ډډه کې د یوه غار خواته چې خلکو ویل یو پړانګ پکې اوسي ورتاو شوه. ریګت اخیستې وه، زړه یې په ټټر کې نه ځایېده، لکه پښې چې خپلې نه وي. کېناسته، په خاپوړو روانه شوه. ژامې له ویرې په یو بل پورې نښتې وې. ښه وړاندې لاړه او غار ته نږدې په وښو باندې ډکه کاسه په کراره کېښوده، او بیا چې څومره ممکنه وه هغومره غلې او چټکه راستنه شوه. په سبا سهارې سپېده چاود مهال د وریژو یو بله ډکه کاسه چې په سر یې غوښه ایښې وه راواخیستله، د غار په لور وخوځېده. دی ولیدل چې پرونۍ کاسه تشه ده. تشه یې راوچته کړه او په ځای یې ډکه کاسه کېښوده. کرار کرار بې له دې چې د پښو آواز یې واورېدل شي او د ژویو پام ور واوړي راستنه شوه. میاشتې تیرې شوې او دی هر سهار ډکې کاسې یوړې تشه راوړې، خو د خدای فضل و پړانګ یې ونه لید. البته د پښو له خاپونو پوهېده چې ډکه کاسه پړانګ تشه وي. بالاخره یو ځل داسې وشول چې کله یې کاسه کېښوده د پړانګ سر یې ولید چې له غاره راښکاره شو. دې سترګې ښکته واچولې، کاسه یې د تشي هغې په ځای باندې کراره کېښوده. څو اونۍ وروسته یې پام شول چې پړانګ د هغې له راتلو سره سم له غاره راوځي، او دی که څه هم د هغه برید په کار و، خو د خدای رحم و کرم و هغه مخکې نه راته. یوه بله میاشت تېره شوه. نور به نو چې دا راتله، پړانګ به د تشي کاسې څنګ ته ولاړ و. چې دی به ډکه کاسه د تشي هغې په ځای کېښودله، د پړانګ د بدن په بوی به یې سپږمې ډکې شوې. یون اوک چې به د پړانګ د ماشومانو غوندې شوخ کاته سترګو ته ودرول، په زړه کې به ورتیر شول چې که څوک ورسره وپیژني بیا دومره بد ځناور نه دی. بل ځل چې راغله، پړانګ ته یې زغلنده نظر وکړ او ورپامې شول چې له یوې ورځې تر بلې پورې د ویښتو ډیر ښکلی سوربخون پد پروت دی. اونۍ لا نه وه تېره چې پړانګ پرېښوده چې په سر باندې یې سوکه لاس را تېر کړي، او دی د کور د پیشو غوندې ملالندې کړي او خرهارې شي. یون اوک پوه شوه چې نور نو د برید د ترلاسه کولو وخت راغلی دی. په راتلونکي سپېده چاودې یو کوچنی چاکو ورسره واخیست او د نوي کاسې له ایښودلو وروسته یې ورو وویل، زما پړانګه، د برید یو ویښته به دې راکړې. دی په یوه لاس پړانګ نازاوه او په بل لاس یې د سترګو په رپ کې د هغه یو برید غوڅ کړ. یون اوک رانیغه شوه، په خوشامندو یې بننه ورنه وکړه او د وروستي ځل لپاره ځینې لاړه. په یون اوک باندې راتلونکې شپه بیخي نه تېرېده. بیړه یې وه چې لمر څیره ووهي، میړه یې د وریژو پټو ته روان شي او دا د پړانګ برید تر حکیمه پورې ورسوي. چې څنګه سهار شو او میړه یې د وریژو پټو ته روان شو، یون اوک د حکیم په لور وخوځېده او چې په هغه یې سترګې ولګېدې، له لرې آواز ورباندې وکړ، د پړانګ برید مې درته راوړی دی. یون اوک ټوله کیسه ورته وکړه چې څنګه یې په تیرو شپږو میاشتو کې پړانګ ملګری کړ او هغه بالاخره اجازه ورکړه چې یو برید یې غوڅ شي. دی خپله کیسه په ویاړ او خوشحالۍ سره وکړه او بیا یې موټ پرانیست، برید یې حکیم ته ونیو. حکیم ویښته واړه وره واړه وه، ځان یې ډاډه کړ چې یون اوک په رښتیا د ژوندي پړانګ برید راوړی دی. هله راپاڅېد، برید یې ورته واچوه او یون اوک ته یې وویل، ته د پړانګ برید ته هیڅ ضرورت نه لرې. برید د سترګو په رپ کې پوپنا شو. دغه وخت حکیم یون اوک ته چې حیران حیران یې ورته کتل وویل، یون اوک، ده راته ووایه چې سړی ډیر وحشي وي که پړانګ. که یو وحشي ځناور ستا صبر او حوصلې ته تسلیمیږي، څه فکر کوي؟ یو انسان به درته غاړه کې نږدي؟ یون اوک غلی وه، ځواب یې نه درلود. حکیم ورته وویل ته نور هیڅ مشکل نه لري، کور ته بیغمه ځه. یون ووک را پاڅېده. میړه او پړانګې په ذهن کې سره پرتله کړل او دې نتیجې ته ورسېده چې د میړه خپلول ورته مشکل نه دی.
ځوان شاعر شفیق الله رنزور له شپږو کلونو راهیسې شاعري کوي. نوموړی وایي کمې شاعري چاپ کړم نو درې ټولګي کېږي، خو چاپ ته یې زړه نه شم ښه کولی. دا چې ښاغلی رنزور ولې خپل شعرونه نه چاپوي، راځئ دې مرکې ته به غوږ شو چې زموږ همکار داود تپان ورسره کړې ده.
د ازادۍ راډیو د ادبي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د سویل ختیځون په ادبي حلقو کې او د شعر په مینوالو کې به ډیر کم داسې کسان وي چې شفیق الله رنزور نه پیژني، خو د بشپړ معرفت لپاره په خپل شفیق الله رنزور ته مایک سپارو چې د خپل ځان را معرفي کړي. رنزور ته
سلامونه او نیکی پیرزویانې. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته، شفیق الله رنزور د پکتیا ولایت سیدکرم ولسوالۍ اوسیدونکی یم او پیلن په ګردیس کې استوګن یم. تر دولسمه مې زده کړې کړي دي او یو نیم شعر هم لیکم.
ډیره مننه. تاسو راته وایي دغه معمول پوښتنه باول وکړو چې څومره وخت کېږي شعر لیکئ؟
د کلو معلومات مې نه رته چې څو کاله به کېږي، خو د مکتب په اووم سیم کې به ومه، اووم سیم شپږم سیم دوره به وځي. پښتو مضمون سره مې خاص علاقه لرله د شعر له وجې، نو هغه ورځ به ماته ډیره بیا په زړه پورې وڅې. په کومه ورځ به موږ د شعر درس لاره، ډیرې مینې له وجې، د ډیرې مطالعې له وجې به مې یو نیم شعر هم ولیکه. هلته هم شعر نه و، بیا ما د شعر هغه خیالات به د شعر وپکې. نو شاوخوا یا فکر کوم شپږ کاله شاوخوا به کېږي اووه کاله شعر لیکم.
تاسو شعر لیکئ، د شعر په اړه د مطالعې خبره دې هم وکړه، څه ډول شعرونه مطالعه کوي؟
خپله د ساده شعر سره ډیره مینه لرم، چې ساده الفاظو لیکل سوی وي. په سر کې مې د رحمان بابا کتابونه ډیر مطالعه کول، هغه کلیات به راسره و، هر وخت به مې هغه مطالعه کوو. مخکې خو ډیر کتابونه به هم نه وو، بابرزی صاحب کتاب و دا به مې مطالعه کوو. وروسته درویش دورانی، کوزی پښتونخوا، عمر دراز، مروت درد صاحب، دا شاعری زه ډیره مطالعه کوم.
مننه. دا یو خپل غزل کرا ته وایي په دا پیل پیل کې چې اوریدونکو سره شریک کو، چې هغه ادبي تن دی په خړوب.
غزل څلور بیته دی وایي: دومره اندېښنه او زما خوار وجود، بس خو راته ټولې د بیمار وجود. ساوې د هوس ترېنه وتلې دي، ساوې د هوس ترېنه وتلې دي، خدای خبر چې نور مې شي په کار وجود. سل قدمه سل ځای د مکړه، نور نو وړلی نه شمه په لار وجود. او بیا خلک راټول د ښار روغتون کې دي، بیا مړه اخیستی دی د ښار وجود.
وا، ډیر ښایسته. رنزور صاحب، د شعر په اړه معمولا ویلی کیږي چې له مینې پیدا کیږي، څنګه ته خو مین سوی نه؟
مینه انسان چې مینه ونه لري، فکر کوم هغه ته موږ انسان نه سو ویلی. انسان باید مینه ولري، خو هغه مینه چې هغه لارې لارې ده. زه چې د مینه لرمه، خو هغه مینه چې د ډېرو په زړه کې دا بیا ما سره نشته.
مننه. خیر سي. دا هم راته وایي چې په دې ځوانانو کې شهرت شاعري وژني، دا خبره تاسو څومره درک کړې ده؟ یا ځانګړي ډول پکتیا کې ځینې شاعران داسې اوسې ډېر شهرت ته ورسېدل، ولې شاعري خرابه سوترې، ستاسې درک څه دی؟
کېدای شي دا پښتنه وروسته تا خپل هم کړې وای، چې د کتاب په باره کې دې هم پښتنه کړې وای. یما خپله اوس کتاب نه ده چاپ سوی. وجه چې ده چې زه کتابخانې ته کله لاړ سم، نو هغه کتاب زه اخلم چې د ما ذوق مطابق وي، او زه ووایم، مطالعه کوم، تر اخره یې ولولم، او هغه څه چې زه غواړم پکې وي. نو که ته خپله مثال دغسې ډیر شاعران کتابخانې ته لاړ سي، نو کتابونه په زرهاوو ایښي وي، خو یا یو کتاب موږ اخلو، یا دوه. داسې نه چې ډیر، یا د اقتصادي ستونزو له هغه نه، که کتاب ډیر ښکلی وي د یو چا نه پیسې هم قرضوو اخلو یې چې ډیر ښه کتاب راغلی، خو مګر هغه کتابونه چې ما خپله لیدلی دي چې کتابخانو کې په کلو کلو ایښي دي، او شاعر خاص د خپل شهرت لپاره چاپ کړي دي، نو وجه به دا وي چې هغه خاص د خپل شهرت لپاره کتاب چاپ کړی دی یا د خپل شهرت لپاره شاعری کوي، نو وروسته آینده یې ښه نه ده.
یعنی تاسو وایئ چې د شهرت لپاره کړې شاعری په لوستو نه ارزي؟
فکر کوم نه ارزي.
یو غزل بل هم راته ووایئ د اورېدونکو د شعر مینه لا هم ماته سي.
یو غزل ته وایي: د دې واړو کاروبار ماته معلوم دی، هر وګړی د دې ښار ماته معلوم دی، او که هر څومره سخت وبولې منم یې، په ما تیر د انتظار ماته معلوم دی، او هر قدم ډیر په احتیاط اقدم چې درځما، د میږي هم اوس هزار ماته معلوم دی، او هر یو کاڼی په وینو باندې سور د یخ د دې وطن سینګار ماته معلوم دی، او ما رنځور ورته ځایونه زړه کې خوښ دي، ستا د واړو بڼو شمار ماته معلوم دی.
تاسو مخکې خپله اشاره ورته وکړه، ولې کتاب نه ده چاپ کړی یا څومره شاعري لري تر اوسه پورې؟ د کتاب ده
شاعري خو که کتاب په برخو یو ویشو تقریبا درې کتاب هم کېدای شي ترې جوړ شي، خو ملګري هم ډېره غوښتنه کوي چې کتاب چاپ کا. زه وایم چې ما کتاب هم کېدای شي کتابخانو کې داسې پاتې شي لکه چا وینم چې ډېر کلونه کېږي کتاب په کتابخانه کې یخی وي او څوک یې نه اخلي.
وجه څه شی بولي؟
وجه یې دغه ده چې خلک یې نه خوښوي. خلک هغه شاعري خوښوي چې د خلکو لپاره وي، داسې نه چې خاص د شهرت لپاره لیکل شوي وي.
تاسو خو ښه شی ماشاءالله ښه شاعري کوئ، بیا زړه نه زړه اکثر لیکوال یا شاعران همداسې چې هغوی د خپل کتاب چاپ ته ډېر بیړه نه ورکوي.
وایي خبره له خبرو پیدا کیږي. ډېر ملګري نږدې ملګري هم د کتابونه چاپ شوي دي، نو که یو مجلس کې ډېر وخت سره ناست یو، هغه خپله دا خبره کوي که یاره زه دومره پوهېدلی چې دا کتاب ما ته دومره تاوان رسوي، ما به هیڅکله دا کتاب نه و چاپ کړی، ځکه د هغه شاعري مخکې ډېره کمزورې شاعري کې کتاب چاپ شوی وي، اوس ماشاءالله د هغوی شاعري ښه سوی وي، نو خلکو هغه په ډېر کمزوري شاعر باندې پېژندلی وي، خو مګر اوس یې شاعري ښه وي.
ښه، یو بل غزل هم راته ووایي.
ګران دی په ما یو سړی ګران، په زوره چغې وهم، بل داسې نه دی په ما ګران، په زوره چغې وهم، او دا مې غربت دی چې تل سوله رانه کرکه کوي، لکه زخمی افغانستان، په زوره چغې وهم، او ما په ډېر کم عمر کې خپله مور له لاسه ورکړه، غږ په ما نشته د قربان، په زوره چغې وهم، مغرور یې وګوره نن رنګ ته خو مې ښه وګوره، خپله چې وګورم خپل ځان، په زوره چغې وهم، او په ما رنځور کې اوس یو دا نوی عادت دی پیدا، کله چې وکړم ډېر خفګان، په زوره چغې وهم.
ډېرې چغې دي کړې دي په دې شعر کې. یو بل غزل هم راته وایي اورېدونکي، له مینې نه خوند
دا به مینې ته وي، فکر کوم څومره په هوس تر غاړې وځمه، څومره په هوس تر غاړې وځمه، ډېره موده پس تر غاړې وځمه، او ته د لاس په راکړه خوشحالېږې ډېر، زه تر خپله وس څو لحظې د زړه پسې خپل زړه نیسم، څه چې کېږي بس تر غاړې وځمه، او ته که راته یو ځلې راغاړې وځې، زه به یو په لس غاړې وځم.
ډېره مننه رنځور صاحب. دا راته ووایه سي، یو شاعر که غواړي سي خپل شعر لا هم ښکلی کړي، څه ډول مطالعه باید وکړي؟
هغه څه چې د ده په ذوق مطابق مطالعه وي، داسې نه چې مثال یو ته ماته ویایي یا بل څوک ماته ویایي چې یاره پلانای ډېره ښه شاعري کوي، یا پلانای کتاب مطالعه کوي، د پلانی شاعر کتاب مطالعه کا، فکر کوم و کتاب دی پیچلی کتاب باید سړی مطالعه کړي، خو د ذوق مطابق مطالعه چې وي هغه په خیال باندې ښه اغېز لري، فکر کوم مطالعه د ښه شعر لیکلو همدا مطالعه د ښه والي سبب ګرځي.
څه پلان لري په راتلونکي کې؟ آیا شعري ټولګه چاپ کړي په نږدې وخت کې، نه یې چاپ کړي، یا د شعر لیکلو تر څنګ نثر په برخه کې کوم کار ته خو اراده نه لري؟
نثر کې ما خپل لنډې کیسې څه لیکلې دي، ادبي ټوټې مې لیکلې دي، نثر کې داسې خاص مهارت هم ډېر نه لرم، او داسې تکړه هم نه یم، په ځان هم دومره باور نه لرم چې آیا د ما نثر به څه ډول وي، کیسه به ادبي ټوټې مې څه لیکلې به څه ډول وي، خو کیسې مې کله کله کره کتنې ته مخکې کړې دي، کره کتنې پسې دي، او د شاعري د کتاب په باره کې چې خپله مې زړه تر څوبه نه یې پېچکلې، څوک نه پې پازوې،
څوک نه پې پازوې. مننه. تاسو یو وروستیو کې خپل پیغام تر څنګ دوه غزلې هم راته ووایي.
پیغام څه ویم؟ پیغام کې خاص دومره به ووایم چې زه ډېر ملګرو ته دا خبره کوم چې موږ اکثر اوس دا یو رواج فکر کوم ګرځېدلی که په یو جی کې ملګري راټول سي نو د افغانستان په حالاتو ډېر خلک غږېږي چې افغانستان داسې ده او هغه رقم ده او باید داسې اوسي. نو د هر چا نه ډېره چا خبر ده سیاست پوه جوړ سوی ده. زه فکر کوم چې دا د هر افغان او د هر ځوان دا باید ځان ګرم وبولي چې دا خپل هم باید د افغانستان لپاره کار وکړي، د سولې لپاره باید کار وکړي، د افغانستان د آیندې سوچ باید یو احساس ولري چې زم د دغه وطن وګړی یم، زه باید څه ډول احساس ولرم. داسې نه چې موږ د خپل څه چې په زړه کې لرو دا په بل وروته سولې ته مې یو شعر لیکلی و، ډېر پخوانی یم خو په ذهن کې مې دغه به وایم، وایي هغه داسې خواته راشي لکه سوله، هرې خواته مې رڼا شي لکه سوله، په هغې د بختور کور ودانېږي، په نصیب کې به د چا شي لکه سوله، زما زړه ګوره زخمی افغانستان دی، دا ستا مینه به دوا شي لکه سوله، او د هر چا زړه کې که لږ مینه پیدا شي پرې ودانه به دنیا شي لکه سوله، او د رنځور څنګ ته کابل په ډول راشي داسې ورکه رانه بیا شي لکه سوله.
رنځور صاحب ته کله کله ترنم هم کوې، کوم ترنم نه درته
کوم شعر ترنم کوم؟ لک په ولاړې غاړې دې بندې، شرا تر غاړې غاړې دې بندې، لک په ولاړې غاړې دې بندې، شرا تر غاړې غاړې دې بندې، مرګ خو حق دی قدر نه مړ شوم، مرګ خو حق دی قدر نه مړ شوم، لاګا بژاړې غاړې دې بندې، شرا تر غاړې غاړې دې بندې، زړه کې دې څه ویل رښتیا بوایې، زړه کې دې څه ویل رښتیا بوایې، چرانه لاړې غاړې دې بندې، شرا تر غاړې غاړې دې بندې، باران چې ووري دعا قبلېږي، باران چې ووري دعا قبلېږي، کنه مې غاړې غاړې دې بندې، شرا تر غاړې غاړې دې بندې، رنځور به جوړ شي طبیب ورکړه، رنځور به جوړ شي طبیب ورکړه، دا خپل لاړې غاړې دې بندې، شرا تر غاړې غاړې دې بندې، لک په ولاړې غاړې دې بندې، شرا تر غاړې غاړې دې بندې.
شګر سپ بسترګې د شونډو تړم ټکور غواړې، د انتظار کوڅو کې مړ زړه زمانه جن غواړې شور غواړې، ستا تد سال زیر پکال کې ناراضی نا، راشلک پستر گوکی میں خوب شا، راشلک پستر گوکی میں خوب شا، چد بلتن شو گری دڑے وڑی شنا، راشلک پستر گوکی میں خوب شا، راشلک پستر گوکی میں خوب شا، زخم شنډ کې دا د تر پسړي کو کې خوان پرې دا، ترخه ترخه لمحه وګه پای جا جدا جدا زونا یو سیخا چرت بانگرا ترا گور زڑے شوینا راشلک پستر کوکی میں خوشا راشلک پستر کوکی میں خوشا.